د خوست ولایت په مرکز سبزی منډی سیمه کې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شول. تورن کاستر لومړنی او تحقیقات وروسته خپل جرم منلی ویلی دی چې دا تیزابې د نشي موادو د جوړولو لپاره خوست ولایت ته قاچاق کړی وو. او د ورځې وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو نږدې 200 کیلوګرامه چرس ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ویل په لومړیو عملیاتو کې چې له نشه مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په غنیخیل ولسوالۍ کې وکړل، په نتیجه کې 140 کیلوګرامه چرس ونیول شول. دوهم عملیات په جلال آباد ښار کې وشول چې په نتیجه کې 19 کیلوګرامه چرس ونیول شول. په پام کې و چې دا چرس د پرچون په بڼه پر معتادینو باندې وپلورل شي. د لومړیو عملیاتو په تړاو یو قاچاق کوونکی هم نیول شوی، خو د دوهمې قضیې په تور تر اوسه څوک نه دی نیول شوی.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښ دی.
د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او سیمې ثبات تهدیدوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نشه یي بوټو ډیری معتادین اوس د ښیښې او هیروینو نشه کوي.
یو مور د ماشومان شیر بشیر دي، نو هغې ته د هیروین شیدو کې هلکۍ ورکوي چې دی آرام شي.
دا چې روغ سوي معتادین د روغ پاتې کېدلو لپاره نور څه ډول پروګرامونو ته اړتیا لري، په دې اړه له ډاکټر بشیر احمد سروري سره مرکه لرو.
هغه وخت چې مریضان په مرکز تداوي کې موجود دی، ارزیابي کېږي او د دغه عواملو په اساس منتخب کېږي چې دا مریض به واقعي کوم مدل ته خيږي.
د فواد په نوم د نشه یي موادو یو خرڅونکی وایي چې د نشه یي موادو په کاروبار کې دولتي چارواکي لاس لري.
حکومت او پولیس ټول کابل کې چې څومره مواد پروشان دي د دوی سره لاس لري.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
دا د 5000 افغانۍ هم دا اوس واخله، پاتې پیسې به وروسته درکم.
بس سمه ده، دا سیمه غنه چې کمال یو هفته وروسته د پودرو عملی شو.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان په سرګندونو پیل کوي چې وایي د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښ دی. ملګری ملتونه وایي چې د نشه یي موادو ګواښ ته پام نه کول کولای سي چې د افغانستان سوله او امنیت د سولې تر تړون وروسته هم له خنډ سره مخ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاق نه یوازې دا چې د جګړې سبب سوی، بلکې د سیمې او نړۍ امنیت ته هم ګواښ دی. سیاسي تحلیلګران کله یوې خوا له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته ګوته نیسي، له بلې خوا نړیواله ټولنه هم له دې امله ملامته بولي چې پیسې یې بې ځایه او بې ګټې لګولې دي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یو نامه د دې سازمان د امنیت شورا ته د 2020 میلادي کال لومړۍ درې میاشتنۍ راپور چمتو کړی دی چې په دې راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ډېر سوی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې د افغانستان په اړه وویل، تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ ډېروالی راغلی دی. مرمندې بورا لاینس له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره په ګډه مبارزه وکړي او د نامشروع اقتصاد د ودې مخه ونیسي، ځکه دا ویره سته چې نشه یي مواد د سولې تر تړون وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت تهدید کړي.
د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او سیمې ثبات تهدیدوي او پر نړیواله ټولنه اغیز کوي. موږ تیر کال ولیدل چې د کوکنارو کښت د پام وړ ډیر شوی و، خو د کوکنارو د کښتونو په اړولو کې بیا د پام وړ کموالی راغلی و. د سولې تیر بهیرونه ښیي چې د سولې تر تړون وروسته بیا هم غیر مشروع اقتصاد کولی شي چې د څو کلونو لپاره سوله او امنیت تهدید کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ پر وړاندې د دې ګواښونو لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې پرله پسې همکارۍ ته اړتیا ده.
د افغان دولت یو سروې ښیي چې په 1499 شمسي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې و ډیر سوی و، خو د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې ترمنځ د سروې د میتود پر سر اختلاف د دې سبب سو چې دولت ونه سوای کولای چې په دې کال کې د تولید سوو تریاکو اندازه معلومه کړي. د افغانستان دولت ادعا کوي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل کیږي او لا ګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیایي نشه یي موادو قاچاق د دې سبب سوی چې د نشه یي موادو تولید ډیر سي. لا همدې عمله ملګری ملتونه هم وایي چې لا نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري. لا نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر لا یوې خوا لا نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته ګوته نیسي او له بلې خوا نړیواله ټولنه هم له دې عمله ملامته بولي چې پیسې یې بې ځایه او بې ګټې لګولې دي.
افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې ډېرې پیسې ولګېدې خو د پام وړ نتیجه یې نه درلوده. علت یې دا دی هغه ادارې چې دولت جوړې کړې ګټورې ثابت نه شوې. بهرنیان وایي چې په دې برخه کې ډېرې پیسې لګولې او د افغانستان دولت باید دا ظرفیت درلودای چې د بهرنیانو له مرستو پرته د نشه یي موادو سره مبارزه وکړي. که څه هم د افغانستان دولت د دې مرستو په برخه کې دومره ملامت نه دی ځکه چې ډېری پیسې په مستقیم ډول بهرنیانو لګولي دي.
دا ملګرو ملتونو لخوا د سولې تر تړون وروسته بیا هم د افغانستان سولې او امنیت ته د ګواښ خبره په داسې وخت کې راپورته کیږي چې تر اوسه پورې د سولې په خبرو کې د نشه یي موادو پر مسله هیڅ بحث نه دی سوی او په هغه طرحه کې هم ورته هیڅ اشاره نه ده سوې چې د ترکیې په غونډه کې به بحث ورباندې کیږي.
آیا په هیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د انسان زړه ته څومره زیان رسوي؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالباری خرم خبرې واورو.
ټول نشه یي مواد هغه د سګریټو څخه نیولې تر هیروینو، کوکاینو، الکولو، امفیټامینو او بیلابیل نور ډولونه ټول په زړه باندې ناوړه تاثیرات لري. په ټوله کې که ووایو د لوړ فشار څخه نیولې د زړه د نبضان، د زړه د ریتم د ګډوډیو، د قلبي عضلې د ناروغیو او بل اخره کولای شي د قلبي حملو د رامنځته تک او د انسان په مړینه باندې هم منجر شي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشه یي بوټو ډیری معتادین اوس د ښیښې او هیروینو نشه کوي. ډیری هغه خلک چې پخوا یې د ناسم باور له مخې له نشه یي بوټو څخه د درملنې او آرامولو لپاره کار اخیست اوس په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي دي. طبي ډاکټران وایي هغه معتادین چې لمړی یې د نشه یي بوټو نشه کوله او اوس په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي ډیری برخه یې ښځې او ماشومان دي. د دې موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د عامی روغتیا وزارت د څېړنو له مخې په کورونو کې د معتادینو د درملنې پروګرام ښیي چې ډیری هغه ښځې او ماشومان چې په خواهی د ناسمې عقیدې له مخې نشه یي بوټي لکه چارس او تریاک استعمالول د وخت په تیریدو سره په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي دي.
پاکستان نه مې چې کډه راوړله کابل ته نس یو کال خومه بالغه نه په دغه نشو باندې سرس.
شفیق هم یو له هغو معتادینو څخه دی چې د ناخبرۍ او ناسم یقیدې له امله نشه یي مواد لومړی د درملنې لپاره کارول خو وروسته ورباندې معتاد شو. شفیق د هغه وخت کیسه کوي چې باروړونکی موټر یې چلاوه. کله چې بستړی شو نو د هوسا کېدو لپاره به یې تریاک خوړل خو وروسته همدا تریاک د دې سبب شو چې په کیمیاوي نشه یي موادو اخته شي.
نشه نه مخکې ډرایور هم ټریلر مې چلاو. اول مې له پیمونه شروع وکړله په وجه د دې چې دماغ کېدی شي انرژي کمه وه. دغه کار روزګار ته مې لاسرسی نه سوی کوی صحیح. هغه نه وروسته بیا په دې بل عمل راواوښتلو د هیروینو باندې. یو درې کاله کېږي هیروین استفاده کوو. بل چا راباندې شروع کړله. ما دې شي په باره کې هېڅ معلومات نه درلوده. یز مې پیژندل نه چې راته مخکې کړل استفاده مې کړه په ما ډېر ښه ولګېده. همغه وجه نه بس یو ورځ بعد دوه ورځې بعد همداسې پکې راغلل.
د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې هغه معتادین چې لومړی د نشه یي بوټو نشه کوله او اوس په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي ډېری برخه یې ښځې او ماشومان دي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټره میرمن آرزو وایي هغه میندې چې پخوا یې د خپلو بچیانو د آرامولو لپاره هغوی ته تریاک ورکول اوس یې د هیروینو او ښیښې په دود آراموي.
یو مور ده ماشومان شیر بشیر دی نو هغی ته د مواد مخدر هیروین شیدو کې هلکی ورکی یا چې ځینې وخت اخلي انشاقي به دودې د هغې په مخ باندې دود کوي چې دی ورامه شي په ځای کې ویده یي نو دا خپل د کار ته ورسیږي د هغې خاطر نن اوس د تریاکو په ځای به هیروین او شیشه او دا شی نه چې استفاده کوي د کوټه کې چار اطراف ته د ماشومانو باندې دود کوي دا ماشوم ته متعدیت پیدا کړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین هارون رشید وایي چې ځینې نشه یي بوټي چې پخوا خلکو په خپلو کورونو کې د طبي بوټو په ډول کارول اوس همدا کورنۍ همدا بوټي پروسس کوي، کیمیاوي نشه یي مواد ځینې جوړوي او بیا یې استعمالوي.
د پخوا راهیسې زړو ښځو به په کورونو کې خپلو ماشومانو ته او یا ځینې زنانو ته همدغه بوټی به د غرونو نه راوړلو، دغه بوټی به ورته ټکولو. دا د معدې او د ګردو د تکلیفونو دپاره ډېر مؤثر ثابتېدلو. خلک ورسره تجربه لرله، مګر په دې نه پوهېدل دې کې داسې یو کیمیاوي مواد دي چې هغې نه متامفیتامین شیشه یا کریسټال ته نه جوړېږي.
ومان بوټی چې د افغانستان په ډیری ولایتونو په تیره بیا فراه او غزنی ولایتونو کې راشنه کیږي او طبي نوم یې افیډرین دی، د نشه یي موادو جوړونکي په وروستیو کلونو کې داسې تیزاب ځینې جوړوي چې د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. ډاکټران وایي چې رخصوی معتادین تر درملنې وروسته هم یو لنډ مهاله او اوږد مهاله مرستندوی پروګرامونو ته اړتیا لري چې تر درملنې وروسته هم داسې روغ پاتې شي. تاسې دا پروګرامونه د معتادینو په کوم عمر، جنس، طبقې او ځانګړتیاو پورې اړه لري او څه ډول عملي کیږي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له ډاکټر بشیر احمد سروري سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتله چې دا پروګرامونه څه ارزښت لري.
دغه مرحله ده چې ډیر په تداوی کې مهم دی. دا مرحله لکه چې نوی مریض فارغ شوی او هغه مرستې ته ضرورت لري چې وګړي دوباره احتیاط لر نشي، ضرور دی چې تخنیکی یا کلینیکی یا اجتماعي مرسته ورته ورسیږي چې هغه تر یو حده پورې خپل ځان باوري شي او خپل ځان وساتي، بیا په خپله کېدای شي چې هغه خپل ځوان مستقله توګه مخته بیایي.
ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر له روښوې موتاد سره څه ډول پروګرامونه مرسته کولی شي چې هغه بیرته په نشه اخته نشي؟
د مریضانو د نیازمندی په اساس او د هغوی د احتیاط د زمینه او عواملو په اساس مختلف مدلونه هم په دې کې موجود دی. یو مدل مثلا هغه بایوسایکوسوشیل دی چې په هغه کې طبي تداوی د رواني ټولنیز مشاورو او مرستو سره یو ځای کیږي، هم دننه په مرکز کې هم یا هم خزنه بندي ورته رسیږي. بل مدل عقیدتي مدل دی چې د عقیده کې برنامه د هغه په قالب کې اچول کیږي او مریضانو ته وړاندې کیږي ځان ساتنه او پرهیز وکړي. او بل طریقه مثلا معنوي طریقه دی چې هغه د معتادین ګمنام په نامه دی چې دول اسټپس لري او په دې اسټپونو کې هغه خپل ځان خو خدای ته سپاري چې هر شی د هغه له جانب دی او هغه خدای به دوی ته مرسته رسوي بلته احتیاط لر نشي. او بل مدل هغه شغل درمانی دی چې کوم کسانو چې شغل او عاید نه لري دغه برنامه ته معرفي کیږي چې دا مشکلی رفعي او بلته احتیاط لر نشي. او د دغه مدلونو په اساس او د مریضانو د نیاز په اساس موږ کولی شو چې د مریضان په دې برنامو کې واچوو او د هغوی ساتنه وشي وروستۍ کلونو لپاره.
په دغه پروګرامونو کې د معتاد کمزوري، قوت، عمر او جنس هم په پام کې نیول کیږي.
د مدلونو چې ما وویل دا د همدغه فکترونو په اساس انتخاب کیږي. وګه یو نوځوان ډیر احتیاط ته لاړ شي او چې تداوی هم وشي بار بار بیرته احتیاط ته لاړ شي، نو دا د سن په اساس دی. د جنس په اساس نارینه زیاتره مثلا مخدره توکو او الکول ته مخه کوي، او یا مثلا هغه کسان چې کنجکاوي روحیه لري یا ډېر کنجکاو دی زیاتره مخدره مواد ته لاس وهي. نو د دغه فکتورونو په اساس هغه وخت چې مریضان په مرکز تداوی کې موجود دی ارزیابي کیږي، او د دغه عواملو په اساس من انتخاب کیږي چې دا مریض به واقعي کوم ماډل ته کوي. کله چې یو سړی ډېر مذهبي سړی نو د هغه دپاره د مذهبي ماډل به ډېر کوي، یو سړی ډېر عقیدتي یا په طریقه او په دا شیانو باندې باوري دی نو هغه به د هغه ماډل معرفي کیږي، او یا بل کیدای شي زیاتر د اقتصاد او فقر له وجې نه دا کار کړی نو هغه به د شغل درمانی ماډل ته معرفي کیږي چې یو شغل مشغله ورته پیدا شي او اقتصادي وضعیت ښه شي نو اختیار ته مخه نه کوي.
روغ شوی معتاد چې بیرته جامعې ته ګرځي کوم لاملونه د دې سبب کیږي چې بیرته نشي ته مخه کیږي؟
یو خو د احتیاط ماهیت هم دا دی چې لکه د شکر د بیماري غوندې ده، شکر بیماري هم داسې دی چې خکیږي نه فقط تاسو به پرهیز کوئ، احتیاط هم همداسې مریضي دی خکیږي نه فقط پرهیز وسات. نو یو وار دوه وار درې پنځه وار بیرته معتاد کیدل هم ډېر نارمل خبره ده په تداوی کې، ګواکې چې په هر یو بار چې مریض بیرته معتاد کیږي ځینې تجربه د ځان ته اخلي او ځینې خطاګانې دي چې دوی ته معلومیږي، او په بل وار کې به د خطاګانو مخنیوی کوي او د تجربو نه استفاده کوي او چانسز دی وروسته احتیاط دپاره ډېر کمیږي. بل سل عاملونه هم شته چې دننه یې باندې موجود دی، لکه دننه په شخص کې کیدای شي د شخصیت تیپ داسې وي چې دی ډېر هیجانی، ډېر بیثباته، ډېر جدلي، ډېر نو داسې تیپ شخصیتونه زیاتیات راځي، یا کیدای شي د هغه رواني ناروغي چې مثال خفقان، اضطراب، تشویش ولري او هغه تداوی نشي، نو بیا کیدای شي هغه د خپل ځان د آرامش لپاره بیرته احتیاط ته مخه کړي. همدغه فکتورونه دي چې دننه په شخص کې موجود دی، وایي باندې فکتورونه است، لکه کوم بازار کې چې دا مواد پیدا کیږي نو دا یو فکتور دی چې بالاخره یو سړی به وایي چې ولې یو ورځ بس کم، بیا یو ور به ټیسټ کوم نور نه کوم، نو بیا بس لاړ، او ارزان پیدا کیږي، فریمانه پیدا کیږي. داسې خبرې دي په جامعه کې چې مثال هر وخت خلکو ته داسې بد نمونه دوی ورکوي، لکه معتاد، پودری، که مریض جوړه وي نو بالاخره یو ورځ به بده د په مغزه کې بده لګیږي او بیرته احتیاط ته ځي. ټولنیز سپورت، فامیلي سپورت، دا شیان ډېر ضروري دی. له همدې خاطره دی چې دا یوازې د مریض وس ورته نه رسیږي چې دا ټول شیان کنټرول کړي، نو دا برنامه باید وي چې مریض ته مرسته وکړي چې دغه عاملونو سره وجنګیږي او په ده باندې حاکم شي او خپل ځان ساتنه.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خپريږي او اوس ته خاطري وارده. د کندوز ولایت شل کلن فواد له 100 کالو راهیسې نشي مواد خرڅول چې دوه ځله بندي هم سو. دا چې فواد د څه ډول نشئی موادو کاروبار کاوه، څنګه بندي سو، او دې کار پر ده او کورنۍ یې څومره ناوړه اغیزې وکړي، دا به خپله فواد راته ووایي.
موږ د کور اقتصاد ډیر ضعیف وو، په دغه خاطر زه ډیر مجبور شوم چې مواد مې خرڅوله، چرس خرڅوله، او چرسونه مې پورته نه دي خرڅ کړي. څلور کاله کېږي چې ما مکتب پرېښی ده، د سړک پر سر ناست وم، خلک به راته راتله او ما به پیسې ترې نه اخیستې، مواد به مې ورکوه. پاورس کې 250 کسان موږ تر اتله، په دې 250 کسانو کې 250 پالتي، یو پالته سل افغانۍ ده، په دې یو پالته کې 15 ګرام دي، 2.5 کیلو کېږي که 2 کیلو کېږي، دومره موږ یې درلوده. په دې یو کیلو کې موږ 40,000 افغانۍ جوړو، په دې کې موږ ته 10,000 8,000 دومره ګټه ده. حکومت او پولیس ټول د کابل کې چې څومره مواد پروشان دي د دوی سره لاس لري. هر هفته چې کیږي دولتیان راځي دوی نه حق اخلي. زه چې دوه ځلې ونیولم دغسې د پولیس داوزې او عامر داوزې نه وی شو. په هغه وخت کې موږ د دولت سره غږېدلي نه وو چې تاسو ته موږ د هفتې کې دومره حق درکوو. زموږ په ژوند کې دغه بد اغیزه کړې ده چې زه خپل مکتب څخه پاتې شوم، نور رونه مکتب څخه پاتې شوه، پلار مې عملی شو، تره مې عملی شو، بل ورور مې عملی شو. بعد تاثیر په دې خاطر یې وکړو چې هغه کسان چې عملی کیږي هغه به هم موږ غوندې مشران زامن، موږ غوندې ورونه او مور او پلار خوندې دا به لري که نه، د خلکو بدې دعا وي دغسې موږ خراب کړو. او دې نه وروسته زه نه غواړم چې د چا بده دعا په ما پسې. زه ډېر پښیمانه یم په دې کار باندې. خپل ټوله کورنۍ وږي او تیږي پرېږدم، ولې داسې د خلکو خبره زه په ځان باندې نه منم. که ما حلال کار کولی او تعلیم مې کړی وای، ایما روزګار به ډېر ښه و، یو ځای به مې یو وظیفه درلودلی، یو ښه روزګار به مې و، او داسې به در بدره نه وای لکه اوس چې یم.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یوه پوډرې ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډرو اخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال موتاد سي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ سي، دا به زموږ د همکار په چمتو کړې ډرامه کې واورو.
اکبر لالا ونیسه تا هم یو دود پودر وای چه لگ ده تا با جوڑه شی.
سالیم جانا، ما چه که چه پودر را بانده وای، تا ده خپل کار کوا، که ده پریندی والان دی را ول غواری، نو زبو یو بل کس در وخیم.
بل بسوک را وخی؟
زما ده اکازوی کمال در خیم.
او ریخته هم کمال می که خوگ اندی وال ده.
نو چه کمال ده خوگ اندی وال ده، هغه تا ولی ده پودر رو سات نکوی.
هغه تا میم چو زل سات کرده ده، خو نیمانی.
سم ور پس شلاش آخر بی اومانی.
سه کام بابا، مال پودر و خیر ولید چه پات کمال شو، که پختم شی ما تا بیس گتر را رسیگی.
گتر خام خادر رسیگی.
سه گتر را رسیگی، پیسی برا کی که پودر.
که کمال پودر و پیسی ندر گوی زی در کام.
نو تا بخواه ولی پیسی و پودر نرا کول.
نو تا کل را نگوختیو.
خیر خیر، روز بیدر نو گوارم.
خسامه ده، بس تر دی وروس ده پودر پا ماش پل دیوی میشت پودر دی میشت پا سر که لما اوغاره نور چه وای؟
خدا خو پودر شول، پیسی سمره را کمی.
زده تو وای، سمره پیسی در کم؟
50,000 افغانه غارم.
بیخی سامه ده، ده 50,000 افغانه هم ده اوس واخله، پاتی پیسی بودی وروس ده در کم.
بس سامه ده، داسې وګڼه چې کمال یوه هفته وروسته د پوډرو عملي شو، نور څه وایې؟
ګوره، څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډرې کولو لپاره تا ته پیسې درکړي دي. که خبر شول دواړه به په بلا اخته شو.
مېرمه وزه، هېڅوک هم نه خبرېږي.
سلیمه زویه،
دې څه وایې؟
دا چای خو در واخلم.
سمه ده، زاده در اخلم.
خوری میلمنه غواری؟ ولی نغوارو، خدای دیگا والا، رازا رازا خوری دست پیدی در ونیسه چه اومی نداری؟
رازا ندی داری، چه غورک سا؟
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری، بخیر رخلی چنگایی، جوری؟
شکر ستا چال دی شد جوری.
رازا رازا ما داریگا، رازا دلتکی
نه نه نکشنا ما نه، دیوی خبری لپاره را غلیم.
دی کمی خبری لپاره؟
پرونز مازو یک پاس مش بکور که میلمه کریو.
خخ
ما چای ورولله چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
خانو څه سره ویل؟
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که، زه به تا ته پودر او 50,000 افغانۍ درکړم.
توبه خدایه، دا څه اورم؟
خورې، زه خو مور یم، دا اولاد درد مې لیدلی دی، نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودرې سي.
خانو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پودرې دی. ویل سمه ده.
کمال زویه،
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دادی درغلم.
ته غوږ سه زویه، چې شاګله ترور دې څه وایي؟
بس مورې، د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې، زه به له اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره، ته ماته دا ووایا چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب، کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب، زه په دې باره کې ثبوتونه لرم، ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی. کئی مور راو غواړی هغه هم منی.
ښه اکبره، اوس رښتیا راته وایه، او که سلیم راو غواړم د مور سب سوی خبرې خو یې تیاری لرو.
او قماندان صاحب، ما خوشی که ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ها ټوکې داسې؟ رښتیا راته وایه، په دې کار کې د ادب سو.
قماندان صاحب، کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره، پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، مونږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کوو.
قماندان صاحب، زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کوو.
ښه ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس. ده غوښتل چې زه پوډري شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځنې وکړي چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره، کمال رښتیا وایي.
والا نو څه ووایم قماندان صاحب،
بله خبره نشته.
ګور اکبره، سزا به خامخا وینې، خو که له پولیسو سره مرسته وکړي او رښتیا راته ووایې، نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
یعنی تا کمال په دې خاطر پوډري کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي؟
و صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.